دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساتخ پرونو په دیولنۍ غړې سلام پښتونخوا کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومني په پرونه کې په کابل کې شوې د نننۍ ځانمرګي برید په اړه اورئ. د غراز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون سند لاسلیک کېدو او باندې د افغان امریکایي او ناټو مشرانو د څرګندونو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو لپاره د جوړ شوو کیمپونو د امنیت او په پېښور کې د اختر لپاره د قربانۍ څارویو د لوړو بیو په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم درته اورو. خو پیل خبرونه کوو. مایک ورکوم خپل همکار منور شاد.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. نن سحر په کابل کې ځانمرګ برید امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوب لاړولې ده. صدر باراک اوباما ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کول د افغانستان د امنیت لپاره یو مهم ګام دی، او د سعودي عرب نه پیښور ته د حجیانو د واپسې سلسله به د روانې میاشتې په 8 نیټه شروع کیږي. او سپام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. نن سهار په کابل کې ځانمرګي برید امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل امنیتي قومندانۍ وایي د کابل په وخت نن سهار خواوشا شپږ نیمې بجې د کابل پوهنتون په لاره یو ځانمرګي د ملي پوځ یو بس باندې برید وکړ چې پکې خواوشا اته کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د مرګ ژوبله په اړه نور تفصیل لا هم مخې ته نه دی راغلی. بلخوا د وسلوالو طالبانو یو بیان د مشال ریډیو افغان څنګه ته ټلیفون کړی او د دې برید ذمہواري په غاړه اخیستې ده. د امریکا صدر باراک اوباما د کابل او واشنگتن ترمنز د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو تاریخي پیښه وبلله. ویل چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان د اوږدمهالي امنیت لپاره مرستندوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی پرون د دې امنیت تړون لاسلیک د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د دوام لپاره یو مهم ګام وباله.
This one able the United States to continue our efforts.
دا وای د تړون لاسلیک سره به امریکا وتوانیږي چې د افغانستان د خپل امنیتی ځواکونو د ورتیا او د ودې هلو ځلو ته دوام ورکړي. د دې دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک ورسته مونږ له 2014 کال نه پاس په افغانستان کې خپل ماموریت پلانو چې پکې د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې نه علاوه په دې هواد کې د القاعده ډلې د پاتیشونو خلاف د عملیاتو ملاتړ هم شامل دی. د یادونه ولدا چې پرون د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاکار حنیف اتمار په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کنینګم سره د دغه تړون لاسلیک کړ. د سعودي عرب نه پیښور ته د حجانو د واپسې سلسله به د روانې میاشتې په 8 نیټه شروع کیږي چې د راتلونکي میاشتې تر 8 نیټې به دوام ولري. پرون په پیښور کې د حج د امورو د مشرانو د ایرپورټ انتظامی او د پولیس چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه چې په اخر کې رسنیو ته په جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل دغه حجیان چې د بیلابیلو هوایي کمپنیو په جازونو کې به د پیښور باچا خان نړیوال هوایي ډګر ته رسیږي د تیر کال په شان به د هوایي ډګر نه قیوم سټیډیم ته بوتللی شي او تبا د هر یو حاجی لپاره یوې کورنۍ او یو گاڑی ته اجازه وي چې هغه کورته د بوتللو لپاره د غلطه ورشي. چارواکو دا هم ویلي دي چې دغه ټول جازونه به د ورځې راځي. د چارواکو په وینا د غیر ضروري غنی ګونی جوړولو نه ډډه کول پکار دي چې دا راز حاجیان او د هغوی د بوتللو لپاره راغلي د هغوی کورنۍ د تکلیف نه بچي. مرکزی حکومت د تیلو قیمتونه کم کړی دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه حکومت وايي د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې یدا کموت چې هم د نن ورځې نه عملی شوه عامو خلکو ته د سهولت ورکولو د هڅو برخه ده. د دې اعلان مطابق د تیلو نوي قیمتونه دادي. پېټرول 1.3 روپۍ او 2.5 پیسې، ډیزل 1.5 روپۍ او 9.5 پیسې، او د خاورو تیل 95 روپۍ او 15.5 پیسې. په دې قیمتونو کې د کموت منځوري پرون وزیر اعظم میانه وشه ریپورت کړی ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نوی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویلی خپل ډېرې ورځنۍ هڅو کې به د امنیت د ټینګښت لوري ته ډېره توجه ورکړي. نوموړی چې د خپل کار د پیل په دویمه ورځ د ویډیو کانفرنس لاره د افغانستان د ملي پوز د ساحوی قل اردوګانو له قومندانانو سره خبرې کولې. ویل د افغانستان د ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه به د امنیتي ځواکونو د هر غړي ټینګه دفاع او ساتنه وکړي. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې ویډیو کانفرنس کې فیصله وشوه چې یو وفد به د هلمند د ولایت امنیتي حالت څېړنې لپاره ورځي او په یوه هفته کې به ولسمشر ته د وضعیت د ښه کېدو په اړه په یو رپورټ کې خپل وړاندیزونه سپاري. د ولسمشر د ویندوی دفتر وینا ده په همدې ورځ ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز شیر محمد کریمی په ګډون یو غونډه کې د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ د دفتر د رامنځته کولو په اړتیا هم خبرې کړې دي. د امریکا صدر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په سپینه ماڼۍ کې لیدل کاته کړي چې پکې اقتصادي همکاري او د امنیت په معاملو خبرې اترې شوې. د ملاقات نه پس مودی خبري اعلان تو ویل هغه د اوباما سره دا ومنل چې ابو هوا کې د بدلون او د ولسی خیر خګړې لپاره د اټمي توانایي په لړ کې په همکاري بدواړه هوادونه سلام مشوره کوي. د افغانستان امنیت او د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې خلاف نړیوال جنگ هم د سپینه ماڼۍ دغه ملاقات په ایجنډا کې شامل وو. بلخوا د برتانیا وزیر دفاع مایکل فیلن وای برتانوي جنگي جازونو پرون په عراق کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې خلاف په عراق کې خپل اولنی بریدونه شروع کړل. نو موړي ویل برتانوي جنگي جازونو په شمالي عراق کې د درنو وسلو هغه دوه مرکزونه معلوم او پنه خکړل د کوم لوجه چې کورد ځواکونو ته خطر وو. بیا هم په دغه سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډک یو گاډي پنه خکړی دی. بلخوانن د امریکا صدر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې اترې کوي. تما ده چې دواړه مشران به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له وجې د رامنځته شوي خطر د ایران اټمي پروګرام او د اسرائیلیانو فلسطینیانو ترمنځ د امن مذاکراتو چې د ځان اخکار شوي په اړه بحث وکړي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. نن سهار په کابل کې د ملي اردو سرتیرو پر گاډو ځانمرګي بریدونه شوي چې یو شمېر سرتیري وژلي او جوبل کړي دي. پرون هم په کابل کې افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون سند لاسلیک کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای دا تړون د افغانستان د امنیت په لړ کې د نړیوالو مرستې تضمینوي.
که خدای نا کده ایمو خاوره جدی خطر سره مخامخ سی مخاصه گوختنه کولی سو ایمو گوختنه به دی جدی توجه لاندیونی ول سی.
د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو سیمو کې د کډوالو لپاره د جوړ شوو کمپونو د امنیت په اړه اندېښنې راولاړې شوې دي. د پاکستان په کامی سملا کې د قبایلي سیمو د استازو ډلې مشر وایي او د پیښور خلک د اختر لپاره د قربانۍ څارویو د لوړو بیو له امله شکایت کوي.
غریډونه ډیر جگ دی والا جن ډیر زیات جگ فروش کې به موږ په 15 زره اخته اوس باغه په 50 وې زره.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندره هم درورو له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم د په کابل کې شو یو د ننیو ځانمرګي بریدونو په اړه اوریدل. په دغه معلومات اخلو په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبريال قسیم سولمل را سره ټلیفون پلي کړی. سولمل سره تاسو ستړي مشي وایو او که معلومات لری او راته وایي چې دغه ځانمرګي بریدونه په کومو سیمو کې شوي دي، هدفونه څه او څومره مرګ ژوبلې اړولې ده؟
بلې مننه بچا صاحب، تاسو ته سلامونه او سلامونه د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ول نن سهار وختي په شاوخوا شپږ نیم بجې د کابل ښار په دوو سیمو کې یو ځای ځان وژن کې البته موټر بم چاودنې سوي دي. یو حادثه د کابل د څلورمې ناحیې په سیمه کې د درېمې ناحیې په سیمه کې د کارتې چار په سیمه کې د کابل پانتون پر سړک باندې سوي ده چې دغلته د کورونی چار وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رډو ته ویل چې دلته د کومه پیښه چې سوي ده د موټر بم چاودنه و. د ویل په دې کې لا هم دقیق شمیره معلوم نه ده، ولې دای تایید کړ چې په دې کې د ملي اردو سرتیری وشل سوي دي او ټپیان سوي هم دي. خو کوم معلومات چې د کابل د امنیت قمدانۍ څخه موږ لرو، هغوی وایي چې په دې حادثه کې دوه تنه د ملي اردو سرتیری وشل سوي دي او پنځه تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې هم یو موټر بم چاودنه سوي ده. په دغې حادثه کې د صدیق صدیقی په وینا د افغانستان د کورونی چارو وزارت د ویاند صدیق صدیقی په خبره چې شپږتنه د ملي اردو سرتیری ټپیان سوي دي. او دا حادثه دقیقا بیا وروسته تر هغه کېږي چې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړ او دغه راز له ناتو سره د امنیتي همکاري او سند هم لاسلیک کړ.
صحیح شو. ډیره مننه، ډیره مننه سوره مل صاحب. کور ودان
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو تیر ورځ د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوړخیز همکارۍ او تړون لاسلیک شو. تر لاسلیک ورسته د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې وویل دا تړون د افغانستان یو غونډي هیواد ته هم خطر نه مخامخوي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وستایو چې د تړون د هرې نقطې جدي مطالعه او ارزونه کړې و. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورت کې ورو.
د سه شنبه پر ورځ په ارګ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا نوی مشر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د تړون تر مخه به امریکایي ځواکونه وکولای شي چې د روان کال تر پای وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. له واشنگتن سره د امنیتي همکارۍ تړون ته ورته یو بل هغه هم تیر ورځ د کابل او ناټو په استازیتوب حنیف اتمر او موریتس یوخیمز لاسلیک کړ د دواړو تړونونو تر لاسلیک وروسته ولسمشر اشرف غنی احمد زی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ستاینه وکړه چې په دې ترڅ کې له زیاره کار اخیستی وو او د امنیتي همکارۍ د تړون هر برخه یې ارزولې وه. غنی د خپل وینا پر مهال وویل له واشنگتن سره شوی تړون د افغانستان یو گاونډي هیواد ته هم خطر نه مخامخوي.
هیچ خطر از این قرارداد برای همسایه های ما متصور نیست.
دی وای لدې قرارداد از مو گاونډي ته هیڅ ګواخ نه ولاړیږي. د افغانستان هیڅ گاونډي باید د دې تړون په تناظر کې ځان په خطر کې احساس نکړي، ځکه چې دا تړون یوازې او یوازې د افغانستان د ثبات او سوکالۍ لپاره کیږي.
ثبات افغانستان او رفاه افغانستان صورت میگیره.
اشرف غنی احمد زی زیاته کړه د امنیتي همکارۍ او د سند تر مخه د افغانستان خاورې ته د ولاړو جدي خطرونو مخنیوي شونې شي.
خدای نه کړه ایمو خاوره جدي خطر سره مخامخ سي، بیا هم د هغه په چوکاټ کې مخاصه غوښتنه کولای شو او ایمو غوښتنه به د جدي توجه او فوري توجه لاندې ونیول سي، ترڅو دوه دولت په ګډه او بیا ناتو او افغانستان اوکراسي اقدام وکړي.
تر لاسلیک وروسته د وینا پر مهال په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم وویل د امنیتي همکارۍ سند له افغانستان سره د امریکا مرستو او په هغه هیواد کې د ناتو د نوي ماموریت لپاره لار برابروي. کنینګم زیاته کړه دا تړون به له افغانستان سره سره د سیمې د ثبات په ټینګولو کې هم مرسته وکړي. تیر کال په کابل کې شوې لوی جرګې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو منظوري ورکړې وه، خو دا تړون د پخواني ولسمشر حامد کرزي د نه لاسلیک کولو له کبله د اوږد ځنډ ښکار و.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا او ناتو مشرانو د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی. د دې تړون تر مخه به په افغانستان کې د روان میلادي کال پای ته رسیدو وروسته 10,000 امریکایي سرتیری پاتې شي، خو د 2015 کال تر پای پورې به د دې ځواکونو شمیر 50,000 ته راکم شي او وروسته به په تدریج ټول افغانستان څخه ووځي. په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی او د افغانستان او امریکا په اړیکو کې و تاریخي پیښه بللې. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان په اوږدمهالي امنیت کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه خبریالانو ته وویل ښاغلی ارنست وایي د امریکا متحده ایالات په کابل کې د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک له کبله افغانستان ته مبارکي وایي. دا تړون د دواړو لورو د مذاکره کوونکو ډلو د دوه کلن سخت کار وروسته ترلاسه شوی. دا دوه اړخیز امنیتي تړون د افغان حکومت لخوا د هغې بلنې استازولي کوي څو د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه اړیکې پیاوړې کړي چې په تیرو 14 کلونو کې رامنځته شوي. همدارنګه به زموږ پوځیانو ته ضروری قانوني چوکاټ برابر کړي څو د دې کال لپاره تر رسیدو وروسته په افغانستان کې خپل دوه جلا ستونزمن ماموریتونه پر مخ یوسي. سپینه ماڼۍ وایي دا دوه جلا ماموریتونه د القاعده شبکې ځپل او افغان امنیتي ځواکونو ته د سلام مشورو او روزنې برابرول دي. د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت نوي سلاکار حنیف اتمر په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کننګم سره دا تړون لاسلیک کړ. په همدې مراسمو کې یو بل هوکړه لیک هم لاسلیک شو چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو پاتې کېدو ته زمینه برابروي. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن هم د دې هوکړه لیک د لاسلیک هرکلی کړی او ویلي دي چې دا تړون په افغانستان کې د ناټو نوي ماموریت ته چې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې مشورې او د هغوی د ملاتړ ماموریت دی بڼه ورکوي. نوموړي ویل موږ د دوامداره مشارکت له لارې تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان د ملي اردو تمویل د دولتي ادارو د پیاوړتیا او د سیاسي او عملی همکاریو د لا پراختیا په برخه کې د خپل مرستو په ژمنو ولاړ یو. دا یادونه ورده چې مخکنی افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د دې تړون لاسلیک کول رد کړي وو او د دې تړون تر لاسلیک مخکې په افغانستان کې د سولې د خبرو پایل د خپل څو شرطونو د یو شرط په توګه یاد کړی وو.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه په غاړه
په 2 نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اردوونکو پرون په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کېدو ورسته افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وویل د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکارۍ تړون دی او د یو گاونډي هیواد لپاره هم خطر نه ولاړوي. دا چې پاکستان د دې امنیتی تړون په اړه څه دریض لري او یا پر دې اعتراض لري او کنه دا پوښتنه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر سېنېټر افراسیاب خټک سره څېړلې ده.
زما خیال دی چې پاکستان حکومت مخینه ویلی چې دا د افغانستان پورې اړه لري او امریکا پورې اړه لري. نو ما لیکلی چې هر هغه څوک چې افغانستان کې ثبات استحکام غواړي د دې کار مخالف په ځکه نه وي چې هیڅوک نه غواړي چې خدای مک افغانستان کې یو خلیګا منځ راشي ویکیو منځ راشي ځکه چې هغه نتیجه کې چې کوم پیدا کېدای شي بې ثباتي یا بدن پر اگریشن عرب صرف افغانستان ته خطر نه بلکې د افغانستان د وړاندې یو ځوان د غوښتنې خطر پیښ شي. لہذا زما چې څومره خیال دی پاکستان حکومت په دې اعتراض نه کوي.
په دغه تړون کې دا یو خبره پکې ده هم د چې افغانستان خاورې ته خطر ورپیخیږي نو افغانستان امریکا او ناتو کولای شي چې درې واړه دغه خطر د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. کچېره د وسلوالو لزالو چې اکثر تور پورې کېږي چې په پاکستانی قبایلی سیمو کې دي کله هغه ځای خطر پیخیږي او درې واړه اقدام کوي نو د پاکستان لپاره به ستونزمن نشي دا مسله.
زما خیال دی چې دا خبرې زیاتره تیوریکي خبرې دي چې دا خو اوس هغه فوجي وافي دا چې دغه فوجي نن تنظیم وکړ نو دا کښلات واده د غفلات دواړو طرفونو ته نو چې هغه وخت دومره راپېښ نه شو نو اوس خو ما خیال نه دی چې دا شي د دې د خبر ښکاری. البته دا چې پاکستان کې هم دا سونه خبر ځین کې شته چې په کار دا چې اوس یې تنه خارجي کوي وځي نو باید چې پاکستان او افغانستان مخکې تعلقات هم یو نوی نظر وشي.
خټک سردار ته وایي چې د امنیتی همکاري او د غتړون چې په څه ډول باندې لیکل شوی دی آیا دا د دغه ضمانت یا ګارانټي ورکوي چې د افغانستان د خاورې د ساتنې لپاره او د افغانستان د سولې او د ثبات رامنځته کولو لپاره به رول ولوبول شي کنه دا یوازې کاغذي کاروایی تاسو ته ښکاري؟
په دې معنی مفهوم نه ده چې څه شي چې کله دا شوروي کوي او ته نو افغانستان کې د څه تزمین یا ګارانټي موجوده نه و هغه له کبله چې کوم سره را پیدا شو هغه تاسو دې د ټول دنیا د شتګرۍ د خطرې سره مخامخ شو. له همدې ځایه یو قسم ته د فزیکی یا جسمانی قوت په ځای باندې د یو سیاسي او یو قسم ته د دنیا لپاره او د نړۍ مختلفو هیوادونو لپاره یو قسم تزمین دی. نو په دې لحاظ سره خو د کې وزن شته د خپل یو اهمیت دی. ما یقین لرم چې کله افغانستان کې حالت نور هم ښه شي نو بیا به شاید د دې ضرورت پاتې شي. خدای راشي او په دې موقع شاید څه ضرورت شته.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکارۍ او د تړون لاسلیک کېدو په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند لیو مشر سېنېټر افراسیاب پټک سره د پامیر ساحل مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دا قبائلی سیمونا دا پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې په کمپونو کې ورته د امنیت مناسب انتظامات نه دي شوي او دا چې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه خلک وایي د دې لپاره چې دوی په سیمه کې د امن په خاطر خپل کورونه پرېښودل نو حکومت باید د دوی د کمپونو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي. خو بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی په کمپونو کې د امنیت پوره انتظامات کړي دي. په دې اړه د انیسې اجمل رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د تیرې تور پرست د خیبر پختونخوا په انګو کې د کډوالو په یو کیمپ کې چاودنه وشوه چې پکې 8 تنه وژل شول. د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت په کیمپونو کې د امنیت مناسبه انتظامات نه دي کړي. د کورمې جنسې نه بې کوره شوی محمد سخی د محمد خواجه کیمپ د امنیت په اړه وایي بلخوا په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلیماني غړو مشر غازی ګلاب جمال وایي چې په محمد خواجه کډوالو کیمپ کې د اورګزو خلک لتیر او خوشا 500 کالونو راهیسې اوسېږي. خو نو موړی وای چې حکومت د خلکو لپاره د امنیت هیڅ اقدامات نه دي کړي.
د دې کې د اورګزو ولا آی ڈی پی یو بالکل هیڅ شک نشته چې د ټولو خلکو سکیورټی حکومت د حکومت ذمہواری ده. ظالمانو 500 کال وشولو نو تاسو ته پکار دی د حالاتو ته وګورئ. پکار دی چې کم از کم باؤنڈری وال مطلب چپ چپیر نشو جوڑا والا ہے کیمپ کا نہ کم از کم کانٹے دار پر ہو لگے گا نا آرام نشتہ تقریباً آخ کے 1126 خاندانونه دي.
غازی گلاب جمال وای چې دوی د خیبر پختونخوا د قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای او د خیبر پختونخوا حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي چې دغه کډوالو ته امنیت ورکړل شي. خو نوموړی وای چې د ډیرو کالونو راهیسې داغي دغه غوښتنې نه پوره کیږي. خو بلخوا د پی ڈی ایم ای ویاند لطیف الرحمن وای چې دوی په کیمپونو کې د امنیت پوره انتظامات کړي دي او هڅه کوي چې له کډوالو سره په هر ډول پوره مرستې وکړي.
اتلکه خلک بې کوره شوی دي نو موږ هغوی ته د خیمو د وایانو خوړو او د موبایل د لارې د غوښتنو د پوره کولو پوره سهولتونه ورکړي دي. د کیمپونو په خواوشا کې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړل شوی دي. خو کله ناکله داسې بده پیښه را مخته شي څنګه چې د هنګو د کیمپ وه. موږ په کیمپونو نظر ساتو او د پالیسۍ تر مخه په کیمپونو کې امنیت او مینجمنت هر څه شته.
خو بیا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ٹی ایم ای ویاند عرفان الله وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې کیمپونو ته سکیورټي ورکړي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې نور هم ښه کړي.
یو زمونږ نیو درانی کیمپ کورم ایجنسی کې دی او بل کیمپ چې کوم دی موږ سره بکه خیلو کې دی چې موږ سره سکیورټي انتظامات موجود دي. د سکیورټي انتظامات د توکسرای کیمپ هم موجود وو خو دغه پاکستان کې یو ځای هم محفوظ نه دی. مطلب داس قسمه واقعیت کیږي خو سکیورټي اهلکاران چې کوم دي د خپل طرف نه کوشش کوي چې داس قسمه واقعیت ونه شي خو د خپل سکیورټي سخت کړی نورم دي.
دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې خوشاله لکه خلک بې کوره شوي دي. د دې نوړاندې هم د پوځي عملیاتو لوجې د خبر ایجنسی جنوبي وزیرستان مومندو باجوړ کورمی او رغزو د یو شمیر سیمو نه خلک بې کوره شوي وو او دغه خلکو څخه یو شمیر اوسم په کیمپونو کې اوسېږي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.25 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لاله
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
اوریدونکو د نیمه قبایلی سیمې اف آر ټانک د جنډولي اوسیدونکو وایي د 2009 کال په سپټمبر میاشت کې د پاکستانی پوز د عملیاتو له وجې جنډوله بازار په بشپړه توګه تباه شوی او دا چې پترس کې د سیمې د اوسیدونکو د کار روزګار وسیلې له منځه تللې دي. د دې خلکو په خبره حکومت ورسره تر دې دمه دغه بازار په بیا جوړولو کې مرستې نه دي کړې. له پیښوره پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د فرټانګ جنډول اوسیدونکي عبدالله ننګیال بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د 2009 کال ستمبر میاشت کې د پوځي اپریشن لامل جنډولا بازار کې د 500 څخه زیات دکانونه نړیدلې دي چې پر ځای اوس حکومت پارک جوړ کړی دی او د 500 کالو تیرېدو باوجود یو دکاندار ته هم نه معاوضه ورکړی شوی او نن دغه بازار په بدل کې کمبل د کاروبار ځای ورکړی شوی دی.
نو موږ واکمنو قوتونو چې کوم دې سره تړلي خصوصي تور چې کوم تړلي خلک دي چې دا شی په لاس کې دی هغوی ته زموږ دا خواسته چې خدا را خدای ته وګوري زموږ دا خواست ومنه چې دا خلک له بیروزګارۍ بچ کې خلک تعلیم ته پرېږدي خلک روزګار برابر کې او چې کوم بازار روان شو یاد دوی پخپله جوړ کړي او یا چې کوم ځای چې دی هغه دې موږ ته اجازت راکړي چې موږ هلته پخپله باندې دکانونه جوړ کړو.
د جنډولي یو بل اوسیدونکي الله خان مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې په جنډولا بازار کې د کروڑونو روپو کاروبار وو خو د بازار د ورانېدو وروسته د روزګار سبله لار نه لري.
مالی ست ټول خراب شوی دا زر په دغه ولر ما بچی تعلیم نشي کولای او شی نشي کولای زه دا نه غواړم چې موږ دوباره دا موږ بچی بیا خپل ټوپک را واخلي بیا دوباره دا حالات داسې را روان دي. زه دا اپیل کوم چې موږ ته د خپل موضوع ملاو سي کاروبار چې کوم دا خپل کاروبار دوباره شوی کوم موږ بچی ته تعلیم وکړي.
په خیبر پختونخوا او فاټا کې د قدرتي آفتونو او بدامنۍ له وجې متاثر شوی کاروباریانو سره د مرستې لپاره د سمیډا په نوم اداري چیرمین جاوید خټک څخه مو چې کله د جنډولا بازار د کاروباریانو سره د مرستو په باب له وپوښتل نو د هغه وینا وه
وزټ هم شوی دی مونږ فایلونو تیارولو لپاره چې کوم وزټ کیږي کوم اسسمنټ کیږي هغه شوی دی چې هغه کې د پاکستان آرمی هم رول دی لکه هم دغه خلک موټیویټ کړي دي بقاعده چې خلک بیا آباد شي خلکو ته بیا روزګار ملاو شي. نو مونږ په هغه سره په کوارډینیشن کې یو څه ډاکومنټیشن څه کاغذونه د دې چې هغه دغه پروسیسنګ د پر ضروري نو هغه هغه کسانو لپاره رسولي نه چې څنګه ورسینو ان شاء الله مونږ کوشش دا کوشش زر نظر داغه مونږه اپروول والو او د خلک بیا ریهابلیټیټ شي دوی خپل روزګار په خپل ځای باندې ملو شي.
د زیو لس په وینا جنډولا بازار کې د 500 څخه زیات دکانونو هواریدو او روزګار بندېدو لوجه شاوخه 2000 کورنۍ نیغ په نیغه اغیزمندې شوې دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی دا وخت د خیال محمد استاد په غږ د دولت سندرې خوند اخلو. Yeah.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
اور دن کو دروان سلام پختونخوا خبرونه نیمای تور رسیدو د منور شانه با لند خبرونه اورو
نن سهار د کابل په دوه بیلابیلو سیمو کې ځانمرګي بریدونو لږ تر لږه دیارلس امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولی. افغان چارواکي وایي یو برید د کابل پوهنتون په سړک د امنیتي ځواکونو په یو بس ترسره شو چې پکې دوه تنه وژل شوي او پنځه زخمیان دي. دا راز دویمه پیښه د کابل د سبز سیمه کې رامنځته شوې چې پکې شپږ تنه زخمیان دي. وسله والو طالبانو د دې بریدونو پړه منلې ده. د امریکا صدر باراک اوباما د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا په تعلقاتو کې یو تاریخي موقع ګرځولې او ویلي دي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان په اوږدمهاله امنیت کې مرسته وکړي. د سعودي عرب نه پیښور ته د حجانو د واپسې سلسله به د روانې میاشتې په اتمه نیټه شروع کیږي. پرون په پیښور کې د حج د امورو د مشرانو د ایرپورټ چارواکو او د پولیس چارواکو ترمنځ غونډه شوې چې پکې رسنیو ته ویل شوې دغه حجان به د بیلابیلو هوایي جازونو کمپنیو جازونو کې راځي او قیوم سټیډیم ته به د ایرپورټ نه بوتلل کیږي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلی خپل ډیر ورزنه حساب د امنیت د ټینګښت لور ته اړوي. نوموړي چې د خپل کار د پیل په دویم ورځ د ویډیو کانفرنس د لارې د افغانستان د ملي پوز د صحوی قول اردوګانو د قمندانانو سره خبرې کولې. وی ویل د افغانستان د ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قمندان په توګه به د امنیتي ځواکونو د هر غړي ټینګه دفاع او ساتنه وکړي. د امریکا صدر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په سپینه ماڼۍ کې لیدکاته کړي چې پکې په اقتصادي همکاري او د امنیت په معاملو خبرې اترې شوې. د افغانستان امنیت او د اسلامي دولت نیمه وسلوالې ډلې خلاف نړیوال جنگ هم د سپینه ماڼۍ دغه ملاقات په ایجنډا کې شامل وو. او د برتانیا وزیر دفاع مایکل فیلن وای برتانوي جنگي جازونو پرون په عراق کې د اسلامي دولت نیمه وسلوالې ډلې خلاف په عراق کې خپل اولنی بریدونه شروع کړل.
لن خبرونه مو د منور شانه اوریدل. اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالي رابي اکرم خان اورو.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې اسلام آباد های کورټ تقریبا د تیرې دوه میاشتو راسې روانې درنو په اړه د یو مقدمې اوریدنې په وخت یو مهم انساني اړخ په حق له زوري هدایت جاری کړی دي او ویلي دي چې درنکوونکي دواړو سیاسي ګوندونو لکه مسک ماشومان په احتجاجي درنو کې ان دي راوستل پکار. ادارې لیکي عدالتونو ذمہواری وي چې د قانون مطابق د ماشومانو د حقونو حفاظت یقیني جوړ کړي. ادارې په وینا ماشومانو حقونو تحفظ په اړه د عدالتي حکم نسخ هم انکار نشي کولی. پکار ده چې دا هدایت صرف د اسلام آباد درنو پورې محدود نه وي بلکې هر قسمه سیاسي احتجاجونو نه علاوه ملکی او غیر ملکی حکمرانانو هر کلی او نورو د سلو لپاره هم د ماشومانو راوستل دي ممنوع وګرځول شي. ادارې اخیره کې لیکي هله پکار ده چې د عدالت د هدایتو پر وړاندې کې به حکومت ضروري احکامات جاری کوي. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په یو اجلاس کې په هر سطح د تعلیم معیار د ښه جوړولو د عزم اظهار کړی دی او ویلي دي چې د تعلیم لپاره حکومت یو غټ کم مختص کړي دي. ادارې لیکي د تعلیم اهمیت نه انکار ممکن نه دي خو مخ په زیاتیدونکو آبادۍ له په سرکاري سطح د تعلیم په شوبه کې د ضرورتو پوره کېدل ممکن نه ده. سرکاري تعلیمي ادارې معیاري تعلیم ورکولو کې ناکام شوي دي. ادارې وایي اربونو روپو بجټ مختص کولو باوجود نن هم زموږ د پرایمري سکولونو حالت دا دی چې خپل استادان خپل بچو باندې په سرکاري سکولونو کې سبق نه وایي او پرایویټ سکولونو ته ترجیح ورکوي. ادارې مخکې لیکي د تعلیم معیار ښه کول لپاره د کتنې نظام مضبوط ډول پکار دی او دا شوبه سیاسي مداخلت او د دباونه د آزادولو ضرورت دی. مشرک رسپانه خپل ادارې کلی کې چې په سپریم کورټ کې جسټس جواد اسخواجه د یو اوریدنې په وخت ویلي دي چې آیا هر حکم به عدالت ورکوي. د حکومتونو څه ذمہواري ده چې ټول کارونه په عدالت پریږدي او خپل په سکون کینی. ادارې وایي دا زموږ د ملک بدقسمتي پاتې شوې ده چې ادارې کار نه کوي او خلک بلاخر عدالت ته ځي. ادارې په وینا لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې صوبایي حکومت تر هغې پورې پخې نه کړې تر څو چې سپریم کورټ د احکاماتو خلاف ورزي په اړه د توهین عدالت کاروایی شروع نه کړه. ادارې تېوی پټولنه کې فرق ختمول لپاره د ټولنې سره سره عدالتونه او پارلمان بخبل کردار لوبوي او پټولنه کې تر څو پوری دا فرق وي نو تر هغه پوری د بدلون امید نشته. ادارې لیکي په دې لړ کې د پارلمان کردار هم صحیح نه دی ځکه چې هلته د اولس حقيقي نمائندې موجود نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو لیکنه کې د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم د سلاکار هغه خبر راغستې دي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې په وروستیو شپو ورځو کې د کابل او اسلام آباد اړیکو په اړه کړې دي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د نوي جوړ شوي حکومت پر وړاندې د پرتو ننګونو یادونه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د حکومت په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې وي. سرتاج عزیز وایي زموږ له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په لومبیو کې ډېرې ګټورې خبرې شوې وي او له افغانستان سره په کاروباري او تجارتي اړیکو کې پرمختګ شوی و، خو د کال په ختمېدو کې حالات په بدلېدو شو، خو پته نشته چې دا ولې. د افغانستان د تلونکو حکومت چارواکي پر پاکستان او په خاصه توګه د هیواد په استخباراتي ادارې ISI تور لګوي چې په خپل ځمکه افغان طالبانو ته روزنه ورکوي او بیا د افغان حکومت پر ضد جنگ لپاره افغانستان ته لیږي. دوی دا تور هم لګوي چې له پاکستان خاورې د دوی پر ځمکه په زرګونو راکټې داخل شوې دي. بلخوا فارم پالیسی مجللی کې د افغانستان نوی حکومت ته یو شمېر چیلنجونه دي او باید چې ولسمشر اشرف غنی پر تلونکو میاشتو کې لناندیو ډډه وکړي. د ولسمشرۍ د دورې په لومړي کال کې بعد اشرف غنی احمدزی کارکردګي هله مخې ته راشي چې کله له امریکایي ځواکونو په بشپړه توګه امنیتي ذمواري او واک افغانستان ته وسپارل شي. په مقاله کې راغلي دي اشرف غنی ته به معلومه شي چې د امنیتي انتقال پروسه په سمه توګه نه روانه. یو مسله د افغانستان د ریاست کمزورې حالت دی، کوم چې له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه اشرف غنی ته پاتې شوی. په مقاله کې راغلي دي د ریاستي ادارو په خرچا او د شخصي ائتلافونو په وسیله حامد کرزي په واک کې پاتې شوی او د لسکاله یې د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړې وه. مګلګون کې زیاتوي د حامد کرزي له وجه چې کوم کسان طاقتور شوي دي، کچیرې اشرف غنی د هغو سیاسي او اقتصادي ګټو ته ګواښ جوړیږي نو هغوی به ورسره جنگ کوي. اشرف غنی د خپل کمپین په منشور کې لیکلی وو باید چې د افغانستان سیاسي طبقه او د ټولنې نورې برخې دا خبره ومني چې ادارو ته احترام ضروری دی او د په خبره دا یوازنۍ لار ده چې د افغانانو په یو ریاست کې د رانغاړلو ضمانت ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د هند او امریکا مشرانو پرون وویل د دې وخت را رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او نوې ایجنډا رامنځته شي. دا څرګندونه د اندېښنو ته په پام کې کیږي چې په دې وروستیو کې د نړۍ د دوه سترو ډیموکراسیو اړیکې سړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودي پرون تر ډیره په امنیتی او اقتصادي همکارۍ خپلو کې وغږېدل. پاره نور له اجمل انسخاورو.
باراک اوباما او نریندر مودی پرون په سپینه ماړی کې خپلو کې وکتل. دوی ویل چې د هند او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ، پانګونې او تخنیک په برخو کې د همکارۍ او د پراخولو زمینه سيړي. لا پرونی کتنې ورسته ولسمشر باراک اوباما د هند صدر اعظم نریندر مودی د هغه ستونزو سره د چلن له کبله وستای چې هندستان ورسره مخ دی. د موري په ځنګړې توګه یادونه وکړه چې د هند صدر اعظم غواړي په خپل هیواد کې د بې وزلو ارتیا او تپاملرنه ډیره کړي. خغلی اوباما ویل ځنه موري ته په دې حالو زلو کې د بریا هیله کوم، ډاډ بنیم چې دا به ستونزمن کار وي، خو د هند صدر اعظم په توګه نو موري ته لیوالتیا ډکې هڅې هم دي. د هند صدر اعظم خبري اعلان ته ویل چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتو سره ډیر ګډ اقتصادي لومړیتوبونه لري او پر اوباما یې فشار راوړ چې د هندستان کمپنیو لپاره امریکایي مارکیټونو ته د رسیدو چاره اسانه کړي. د اسی شنبی د لیدنې په درشل کې سره لدی چې مودی د هندوانو د مذهبي دود له کبله روشه وو، خو با ما په سپینه ماڼۍ کې خصوصي ماښامنې ته وربللې وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي عموما بهرني مشران په سپینه ماڼۍ کې د ورځې و برخه تیروي او هلته د امریکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ګوري، خو په نادره توګه د هند صدر اعظم ته د اوباما د ادارې لخوا د دویمې ورځې پاملرنه د دې څرګندوی ده چې امریکایي چارواکي غواړي د هغه کس تود هرکلی وکړي چې یو مهال آن امریکا ته له همداسې ورتلو هم منع کړی شوی وو. نریندر مودی او باراک اوباما وویل چې پر اقتصادي مسلو سربیره په خپلو کې د ترهګرۍ په اړه د پټو معلوماتو پر شریکولو، سیمه ییزو اندېښنو، پاکې انرژۍ، د اقلیم پر بدلون، روغتیا او ساینسي حلو ځلو او نورو موضوعاتو هم خبرې اترې کړې دي. دا دوی په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه هم خبرې شاملې وې، چیرې چې امریکا د روان کال تر پایه پورې خپل محاربوي ماموریت پای ته رسوي. د رويټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا او هندستان ترمنځ د نړۍ دوستري ډیموکراسي د ټینګي اړیکې د چین په وړاندې چې د اسیا پاسیفیک په سیمه کې زور خودنی اندېښنې راپارولې موازنه برابرول شي. دا اژانس وایي که هم دواړو مشرانو په ګڼ شمېر مسلو د کوم لوی جوړجاړي اعلان ونه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې له یو بل سره به نږدې کار ته دوام ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه دوام لري. امریکایي الوتکو په تیرو 40 ساعتونو کې د سوریې او ترکیې پر پوله د یاد ډلې پر سنگرونو بمباري کړې ده چې لزګونه وسلوال پکې وژل شوي دي. خو بیا کوردي ملیشو هم د اسلامي دولت په نامه وسلوالو خلاف له مختلف وړخونو مځکني عملیات کړي دي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ اوروي.
د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک د ترکیې او سوریه پر پوله د اسلامي دولت پر وسلوالو بمباري وکړه. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي جنگي الوتکو په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو سنگرونه په نخښه کړې دي. راپورونه وایي چې په دې بریدونو کې شاوخوا 50 وسلوال وشل شوی دي. د سوریه او ترکیه پر پوله د کوبانی ښار اکثریت اوسیدونکي کوردان دي او دا ښار د کوردانو د یوې سیاسي ډلې لخوا کنټرولېږي. دا متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو سره سره د اسلامي دولت وسلوالو د کوبانی ښار په لور پرمختګ وکړ. په یو بل تحول کې کوردي ملوشو هم د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد لڅو خواو بریدونه پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په 13 اگست میاشت کې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو پر ضد خپل هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې پر خاوره د تیلو هغه تصفیه خانې هم بمباري کړې چې د اسلامي دولت وسلوالو ترې د مالی سرچینې په توګه ګټه پورته کوله. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د نړیوال ائتلاف له لارې به د اسلامي دولت په نامه وسلوال لمنځه یوسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا وایي چې د واشنگتن استخباراتي ادارو په لومړي سر کې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا متوجه ګواښ کم بللی و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې به
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلی د پاکستان تر تنظیم لاندې د کشمیر او لدغه ځای پاکستان ته کډه شوی خلک په انتخاباتو کې د خپل رایو کارولو په لړ کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې لیکنې مهم ټکی د انیسه اجمل ناور.
فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او له کشمیره پاکستان ته د کډوال شوی خلکو بنیادي حقونه له نوو چیلنجونو سره مخ دي. د دغه سیمې سپریم کورټ دغه درخواست د قانوني او آئینی اسراتو جاج اخلي چې پکې پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په اسمبلی کې د کډوالو لپاره د 1200 د ختمولو غوښتنه شوې ده. مجله لیکي د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم یو انتظامی مشر وي او ولسمشر یو آئینی مشر وي. د پارلیماني جمهوري نظام په دې لانجمنه سیمه کې په کال 1970 کې د رایه چونې د حق په بنیاد جوړ کړل شو. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په اسمبلی کې یو سلویخت کسان په مستقیم ډول او اته کسان په غیر مستقیم ډول منتخب کیږي چې ورسره په اسمبلی کې د ټولو څوکو شمیر یو کم 50 جوړیږي. مقاله کې په دې اصل وخت کسانو کې شپکړي د جمهور راغلي خلک منتخب کوي او شپک بیا د کشمیر سیمې کډوالو یو وشتګړي بیا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر خلک منتخب کوي. فارن پالیسی لیکي په انتخاباتي پروسه کې د کډوالو سیټونه هم مهم کردار لري ځکه چې د دې ګټل نسبتا اسانه وي. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د حکومت د خوندي کولو لپاره سیال ګوندونه په دغه څوکو د بریا ترلاسه کولو لپاره دا مهم ګڼي. مقاله لیکي په دغه سیمه کې په انتخاباتي نظام کې هر یو انتخاباتي عمل د ولسي ازادۍ سرغړونې په ګوته کوي. د ټولنې په مختلفو برخو کې داسې قسمه مخبزیاتیدونکو اندېښنې دي چې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په اسمبلی کې څوکې د برابرۍ په بنیاد نو ورکول کیږي. په لومړیو کې د کشمیر د شخړې په اړه په حتمی پریکړه کې د سند لوجي د کشمیر کډوال د پاکستان په مختلفو خارونو کې په ارزي ځایونو کې پر ځای کړل شول او بیا وروسته د کډوالو ته د پاکستان په مختلفو خارونو کې په مستقله توګه د اوسېدو اجازه ورکړل شو او بیا د 1950 او د 1901 ایام کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگونو لوجه نور خلک کډوال شول، او بیا د اتیامی لسیزې په روسته برخه کې د انتها پسندې پر مهال هم کشمیری کډوال پاکستان ته لاړل. د مجلې تر مخه هغه کسان چې په پاکستان کې دننه اوسېږي هغوی ته د رای اچونې دوه حقونه دي. دوی د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو تر څنګ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر د اسمبلۍ په انتخاباتو کې هم ووټونه اچولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان ډان اوس پانه پر وپانه خبره شوې لیکنه کې په پاکستان کې د پولیو د خاتمه پر حکومتي هڅو یو لړ نیوکه شوې دي. لیکنه وايي هغه پروګرام چې د هیواد حکومت د صحت نړیوالې ادارې د وړاندیزونو پر رڼا کې د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره پیل کړی موثره نه دی. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچاوري. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي په تیره مه میاشت کې چې کله په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر 450 ته ورسید، نو د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او دغه حالت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. دې ادارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د پولیو رنز د مخنیوي په خاطر د څارنې ځانګړي مرکزونه جوړ کړي، او دا چې د هیواد وزیر اعظم دی په دغه پروسه کې ذاتی دلچسپي واخلي. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د پاکستان حکومت د صحت نړیوالې ادارې پر دغه وړاندیزونو عمل وکړ، په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیر درې چنده سیوا شو. په دې وروستیو کې په پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم چې له پولیو ناروغۍ څخه پاکي صوبې ګڼل کېدې، د دې رنز یو شمېر کیسونه ثبت شوي دي. لیکنه کاږي د ګزرن یا پولیو د مخنیوي اوسنی حکومتي پروګرام خپل موثریت له لاسه ورکړی. د دې پروګرام ستراتیژي په داسې ډول ترتیب شوې چې د کامیابۍ یې هیڅ تم نشي کېدی، برعکس دا مسله لګیا ده نور هم پیچلی کېږي. لیکنه وایي د پولیو خاتمې په پروګرام کې د صوبایي حکومتونو عمل دخل ډېر کم دی. لیکنه وړاندې وایي د پولیو ناروغۍ مخه یوازې په هغه صورت کې نیول کېدای شي چې د خلکو او پولیو ټیمونو د کارکوونکو د ضرورتونو په پام کې نیولو سره یو غښتلی پروګرام جوړ کړل شي. بنیادی ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي دغه سیو پروګرام شتون نه لري، او نه هم منځته د راوړلو لپاره څوک فکرمندي ښیي. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته سپارښتنه شوې چې د پولیو د خاتمې په پروګرام کې صوبایي او ضلعي حکومتونو ته ځانګړی رول ورکړي. همداراز له مرستندوی ادارو غوښتل شوي چې له دغه سیو پروګرام سره خپلې مالي مرستې هغه مهال جاري وساتي چې د موثریت په اړه یې خپله تسلي کړې وي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې سندری هم تاسو دروړو. د خبرونه په دې برخه کې د ماجبین کزلباش په غږ لدې سندری خوند خلو.
Thank you. لان دے ہلے
تولے صبح کے ماں فرسٹ پوزیشن واغستو
پر دیکھ پراؤنا کی دا پختنو خزو دا جوان حال در کم
خندے پمخ دے نتے گری ذکر کے دے لیوائی چی دا پختو دا اولا چی دا سوار دے خلقو نکار اخلو اولا کا مطلب دا خلق دا نوری زنانا دے اڑو مخ کی لاری نشی کنا
پوری کا نوار داری چی بکے بندنو آخو دا چانر کی گی کن
دے آئی اے یہ پچھو را اختی دی
ہر شورو پورس پو کم یولس بجے اور دا ہر زیارت پورس پو کم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا
اردوونکو په پاکستان کې په یو ورځ د اختر منزل لیوي مدیر حیثیت د دې هیواد د دینی عالمانو ترمنځ د اختلاف یو نقطه پاتې شوې د سګنی لوی اختر منزل په حق له هم د پاکستان دینی عالمان دوه ډلې شوې په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورٹ کې
خیبر پختونخوا کې د پیښور قاسم علي خان جمعت مفتی شعبودین پوپلزی اعلان کړی دی چې په سعودي عرب کې به لوی اختر په 3 اکتوبر وي نو دوی به په 15 اکتوبر لوی اختر کوي بل په لور د احتلال کمیټه مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې ټول پاکستان کې به په 15 اکتوبر لوی اختر وي لکه دا خړو کې اختر د میاش په لیدو باندې د ځل عالمان او مفتیان په قرباني باندې هم اختلافات لري یو ډله وایي چې په شری لحاظ سره 15 اکتوبر د اختر درې مورز راځي نو په کار د خلق هم په دغه ورځ قربانی وکړي زکه چې روستو بیا اجازت نشته خو بل طرف ته بیا بل ډلوی چې اختر او روزه په میاشت لی دوه دا نه چې مونږ د سعودي عرب تقلید وکړو د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور نه مفتی اختر او رگزی اووی چې حکومت کوم اعلان کړي دی نو دا سم دی خو کو د چا شک وي نو هغه د شپږم اکتوبر د اختر په لومړی ورځ خپل قربانی وکړي
زیاته پیچیدګی زکه پیدا کیږي چې کله مونږ د دین اسلام حواله سره یو سیاسي مفاد حصول لپارا یا سیاسی ماحول پیدا کول لپارا سے خبر ہوگو بنیادی وجہ دادا چ مونگ ددی خبر پابند یو کا مونگ ددی احتیاط لمنا داسنا نا کول غواړو دا حل بیا دادے چ مونگ تب کار دادے چ دا اول ورزی ما ذکر ٹیم کی مونگ قربانی ہوگو اگر دا دویما او دریما ورز شدا اگر دا مونگ قربانی ہونے کو دا اگر خلق دا پارا دے سو چ دا وہم خکار دی حالانکہ زما پنیز باندی سنگ چی دا شرعی اصول او قواعد مونگ تخائی کدا ہوئی
ہمدار اسکل چ مشال ریڈیو پدی اڑا د دیر سر تعلق لرون کی مفتی فضل منان عابد نو پختل نو دهغه ویناوا
مداخکارا خبر ا چ پ سعودی کی کو پ سلورم باندې کی مشی او پ پاکستان کی پشپغم مشی او پشپغم تاریخ باندې کی چ پ پاکستان کی اخترین نو دغه د شپغم د مازیګر د نور د پریوتو نه پس بیا خو هغه ورځ ختم شولې نو پ دغه ورځ باندې کی قربانی د نور د پریوتو نه مخکې مخکې کېدلې نو جایز
یاد دې وی چې تیر وختونو کې وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا ولس به وړو کې اختر جدا جدا الوی اختر یو ځای مانځلو خو دا ځل په لومبي ځل وی اختر هم جدا جدا مانځي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کا درون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټول نه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچر نه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پر ورځ پاو کم 4 بجې او د خالی پر ورځ پاو کم 2 بجې
اور دن کو د پیښور پر رنگ روډ د اختر د قربانۍ څارویو لپاره جوړې منډای ته یو د پام وړ شمیر څاروي راوړل کېدل پیل شوې دي خو خلک بیا د دوی له لوړو بیو سره ټکوي د قربانۍ د څارویو خرڅون کې وایي دغه څاروي له پنجاب راوستې دي چې د دوی په خبره پر لارې خرچې پر شوې دي دا سوداګر د غرض وایي چې د منډای خرچې هم ډېرې دي د پیښور غلام غوس رپورټ راکوي
د لوی اختر د رانیزدې کېدو سره سم په پیښور کې ګڼ شمیر خلکو د پیښور رنګ روډ د سارو د منډای مخه کړې ده او خلک وایي سخت کال د قربانۍ لوی او واړه ساروي ډېر ګران دي دې لړکی په پېښور رینګ روډ د سارو په منډای کې یو سپینګری حاجی سلیم مشال ریډیو ته وویل
غریډونه ډیر جگ دی والا جن ډیر زیات جگ تقریبا د پروس کنه الله زره په یو ګل جگ وبیا کوي دی پروس کې به موږ په پینځل شپاله زره زوږ باغه په پینځي زره وې زره پر اخر ورځ کې بیا ګور یا به اخر ورځ کې خار ځان شي یا به خګرانی
او یو بلتن نثار احمد مشال ریډیو ته د لویو سارو د نرخونو په اړه وویل
چې کم سروې د ما خوخیږي هغه راته د 2.5 لک روپۍ وي 2 لک روپۍ وي چې زه ورته بیا زرو ما ته وي چې ضرور مخکې تیریږه نو آخر دا خلک څه کوي مونږ د سنت ابراهیم نه رسته کوي یا زموږ حکومت شته چې د دې پښتنو کې
او امیر نومي یو بلتن د سارو د نرخونو په لړ کې له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
مونږ خو زیات تر ګورو چې یاره مونږ داسې او 15 پېتو او بیا پورې مونږ داسې سروے ملاو شی آغا خو جی زیادتر بیا 1,10,000 1.5 لاکھ باز دا سم سروے کتلی چی آغا 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے بیا کئی
دا قربانی دا سرو دا دی لوڑو نرخونو پلڑکی می چی کلا دا 400 روڑ دا واحد گڑی دا سرو دا یو خرسون کی شہزاد نا پختن وکڑا نو آغا مشال ریڈیو تا وویل چی دوی دا سروی دا پنجاب نا راوستلی دی او دا سارو دا راوستلو ترسنگ دا دوی نا پا مندائی که هم دیری خرچه شوی دی
او اللہ وقتی 500 روپیه و 1000 روپیه چیتی شو پساوی باندی خجی آقا زین بیا کور دا بوزین پی 2000 روپیه و گلوال کری گواری پس لونیم 1000 روپیه مولا زینی ولی نو دلتا خرچه کی گی روزانه کم سے کم 2000 روپیه خرچه کی دا خودلتا کسا دلتا اصلا خبر خونه دا
دا یادونه وردا چې د پېښور ترڅنګ سخت کال د پاکستان په نورو خارونو کې هم ولس د سارو د لوړو نرخونو خبره کوي ولې بیا هم د سارو په میلو او منډایانو کې د سارو خریداري دوام لري او د سارو په میلو او منډایانو کې ډېره ګڼه ګونه لیدل کیږي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پايشه بوته رسیدو د شان خان په غږ لدې سندره بخوند واخلو تر غیر واست د مشال رادیو خبرونه دوام لري
نا یوری خو توکڑا مخو ناکڑا ویسی چلانڈا پریکاوے و ویسی چلانڈا پریکاوے جاڑو رو سیل وہ دے شاوتا لے والا وہ رامبل چام بلین کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیشا تلے والا رامبل چام بلین کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیشا تلے والا جانن میں سش جائیے ورکش والا وہ دیشا تلے والا کوئی جانن میں سش جاگے ورکشا والا ہو دے شکل والا لکا دغر سنزر جغوائے کاونا والا ہو دے شکل والا لکا دغر سنزر